is worry.
د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشری مرستو د اسانتیا لپاره جوړ شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې وه شاهي موافقه یې ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو میډینس یو لقب ولیکل. په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. د دې قانون له مخې کاناډایي مؤسسات کولای شي افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. له دې وړاندې کاناډا د خپل قانون له مخې نشول کولای افغانانو ته بشری مرستې ورسوي، ځکه چې کاناډا طالبان لا هم د یوې ترهګې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د هیواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو لوري نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې پرونې خبر کړی څرګند کړ چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شیر دوه ورځې مخکې تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتوف په نوم د یو تاجکستانی د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشانو څخه دی. حکومتوف چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبې په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی او تر خوای هغه ډله چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو کې او د ایران په ختیځ کې هم فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې پورستوي کې دوه خونړۍ بریدونو مسؤلیت هم منلی. تمله چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د 2 شنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ د جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبار وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. د کله چې جګړه په سودان کې پیل شوې ده نږدې 2000 کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. کورمو آباد چې تر دم غړې پورې را سره وي او ازادي رادیو مو اوریدا وسم د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه خبري کی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟ ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واکوي او ټول کارونه دی غو په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر پتوګي وی چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدل شي او هم د جابر خطاب هم کیدل شي. نو چیرته کوم ټولنه کې چې جبر او ظلم یې نوالته په خاره خبرې نشي کیدل. عموما پلار واکي کورنۍ چې وی هغه ټول د زمونو د لورګانو د ټول کورنۍ د خوخي په خلاف هغه چې کوم کار زړوي هغه کیدل شي. ممکن یو لته هم دغه وی چې دوی خپل خبرې په کار ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې حتی اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تیري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونه کې سر له مخې په مخې انجن دې نیوي کونیسي چې تا په کې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، پس لاغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلی بیا د ستونزو نه یعنی خلاص شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هغه نفرونه سئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی. یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه خواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ نه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخت کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یې نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیا کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي. یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم دلته منګه زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمی کوم منګه راته راتلو منګه به خپل یو خدمت نه ده خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو
زمانو وکیل خان دا زدلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وک څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو د وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړو او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې د فعالیتونو
یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لزګونه وو، یعنی 50 نو خاطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نو سرو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات کافی یا ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم سي لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده سي بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځه، نو هغه نسی روان، هغه لیکو لوسي څوک پوي نه سي پینو، هغه بیا هغه درس مې به پويږي، نو یعنی په املا څوک نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوسي نه یې ځه، املا نه یې ځه، کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی په املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سید لومړی ټولګي دی دی به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، یوغه ایډیا سې کومه دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
پردیش اگلا نظم کا بہر میں ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی